بیانی کوي او د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د هغه د ګډ خبري کانفرنس په باب وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې په تفصیل واوري. دغه راز به مو هم کابل ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د سفر له وروستي حاله خبر کړو. خو اوس لکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړی دی، د اونۍ د بحث د خبرېدو وار دی. دا بحث هم په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي څرخي.
د اونۍ خبرې
د ازادي راډیو ترنا اوریدونکو، السلام علیکم. زه معصوم یوند یم او د دې اونۍ بحث ته مو هرکلی کوم. زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه دی. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله الدین د تیر یک شنبه په ورځ وویل چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره یو غښتلی سیاسي اراده نشته. نوموړي د خپلې دې خبرې د اثبات لپاره چې سیاسي اراده نشته، د هغو دوو څارنوالانو بیرته هیله کول چې د فساد په تور نیول سوي وه او د کابل ښاروالۍ لخوا د بل سر کورنو د جوړولو مخنیوي د مثالونو په توګه یاد کړل. د راپورونو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره یوولس بیلابیل ادارې کار کوي. همدارنګه د دې ادارو په څنګ کې هر وزارت هم د اداري فساد د مخنیوي لپاره یو څانګه لري. د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي ادارې چارواکي د دغه ډول موازي ادارو او مسؤولو حکومتي عدلي او قضایي ادارو څخه ګیله کوي چې ورسره لازم همکاري نه کوي. د خلکو سوال دا دی چې افغان ولسمشر، قضایي چارواکي، د اداري فساد پر ضد مبارزې مسؤلین او نور جګپړي حکومتي چارواکي د اداري فساد څخه سر ټکوي، نو بالاخره دا مبارزه څوک وکړي؟ پر دې موضوع ستونزو او حل لارو مو د بحث لپاره میلمانه دي د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې د شکایتونو اوریدلو د ادارې رئیس واحد الله زاهد، د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی او د سیاسي چارو افغان څېړونکی محمد اسحاق اتمر. د دې ترڅنګ مو د افغانستان د لید څارنوالۍ له چارواکو سره هم خبرې وکړې. دغه چارواکو د خپلو مصروفیتونو لو عمل اول چی په دې بحث کې ګډون نس کولای. اگران اوریدونکو باید یادونه درته وکړو چې د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدل د کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابلی وعده کړی و چې په دې بحث کې به ګډون کوي، خو له بده مرغه تر دغه مهاله پورې نه دی حاضر شوی چې موږ سره په دې بحث کې برخه واخلي. زاهد صاحب، اول به له تاسو پیل کو. تاسو د ادارې مشر ډاکټر صاحب زلال الدین وویل چې د اداري فساد لپاره د مبارزې لپاره په افغانستان کې یو سیاسي غشتل اراده نسته. څه ډول غشتل اراده نسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب میوان صاحب، تاسو ته او خاغلی اتمار صاحب ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. تاسو نو ډېره مننه چې موږ ته په دې بحث کې د ګډون لپاره بلنه راکړې. اداري فساد په ټوله نړۍ کې په هر ملک کې وجود لري، اما تر دې دمه هیڅ یو ملک په هیڅ توان کار هر څه لري دا په ډاډ نشي ویلی چې موږ په خپل ملک په خپل هیواد کې اداري فساد له منځه وړو. نن که چېرې د اداري فساد سره د مرزي په اړه خبرې کیږي، نو تر ټولو به ښه مثال ټول نړۍ دا کی سره اداري فساد سره مبارزه په ماليزيا کې، انډونيزيا کې او یا هم په سنگاپور کې شوی. هغه خلک به څوي چې مونږه اداري فساد له منځ نه وړي، یعنی مونږه د اداري فساد ګراف کم کړی.
بله،
دا په دې معنی چې تر اوسه پورې هیڅ یو قوت، هیڅ یو انرژي نه پیدا شوی چې مونږه اداري فساد له منځ وړي. خو را به سدې ته چې لکه څنګه تاسو ویل چې قوي سیاسي اراده، دا په دې معنی کې چې واقعا ټول په صادقانه توګه د دې شومې پر دې وړاندې مبارزه سوی، آیا نن باندې اداري فساد گراف پدې کچو پاپن
د ټول څخ مزاحت سب هدف څوک دی؟
د ټول سر دغه ګور از په صفات دی کارمند، دولتي کارمند، تاسو په صفات دی افغان. کچیر مونږ تاسو ټول تر دې د ماده سیو کلک هوټ کړي و چې مونږ دې نه وړ پدې پر وړاندې مبارزه کو او واقعا مونږ دا لړۍ ته ادامه ور کړې وای تر دې دمه. نو نن به گراف دومره لوړ نه وتل په افغانستان کې. بل خبره دا چې ګور بوندي کانفرنس نو ورسته په افغانستان کې یو اداره اته کولری چې هغه اداره د اساسي قانون د 9 ماده پر بنسټ دوی ته یو قانون جوړ شوی دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د توشید او فرماندهو سره اداره جوړه شوی دی. یعنی په دې معنی کچې د دغه ناوړي پرې دی په وړاندې یو اداره وې ستر څو مبارزه کوي هغه یو اداره پدې. څنګه تاسو په خپل مقدمه کې ویلي چې ډاکټر صاحب جلال الدین ویلي چې هم شکل اداري وجود لري او یا مثلا د دغه ادارو سمر بچي واخی هغه یو عامیانه اصطلاح د بخنه غوړند میډیا لر هغه وای سی وای قصابان که زیات څوک څنګه موضوع ده. نو کچيري قانونن یو ادارې ته یو قانون جوړ سوی د دغه ادارې لپاره چې وای دره جوړ سی هغه نه قانون لري او نه د چو ستراتیژي لري ک همزمان دوه ادارې په یو کار بوخت سی یا یو لسی ادارې په یو کار بوخت سی توی خبره ده چې نه ته داسې مثبت ګامونه به منې پورته کړی موږ که موږ نه بډیر داسې کارونه سره وې چې
دغه ادارې چا جوړ کړی دی. زاهد صاحب، دغه بلابلی
داریستا
تاسو د ادارې سره مساوي موازی ادارې جوړې سی وي او تاسو ورته اشاره وکړه چې دی هر یو ځانته شاید یو قانون ولري د ادارې چا جوړ
قانون بخنه غوړ مول کېدل سی وي ادارې چې هغه قانون ولري چې هغه امدا ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه اداره ده او نور د چې ادارې چې هغه قانون نه لري خو بیا هم دغه په دغه لار باندې غوې چې موږ مبارزه کوي موږ کار کوو فکر کوم چې موږ به اصلي هدف ته نه رسیدلی
زما پښتنه دا وزه هیڅ محترم استاذ خبر تور سره چې دغه ادارې چا جوړ کړی دا یو ادارې
میوان صاحب دا تاسو هم به تر مول بده چې موږ په ځینو وزارتو کې په دې نامو ریاستونه شتون لري او په دې نامو تشکیلات غوې لري حتی کلنی یو دوی لپاره یا د نور خلکو نه د دونرانو نه یا د خپل دغه بودیجې نه په دې برخه کې غوې مصرف رسي کارونه کوي چې مثلا د داخلي وزارت ته د معرفت وزارت ته چې دوی په نامو دینه شفافیت حساب سي لري د مالی وزارت ته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په قانون کې په ډېر صراحت سره ویل شوی دی چې دغه اداره مستقل قانون لري چې دغه اداري قانون په اساس د نهمې ماده د قانون اساسي جوړ شوی ده او په ستراتیژي کې به څه ویل شي کچېرې نورې ادارې کارونه کوي د اداري پر وړاندې مبارزې کارونه کوي نو هغه بیا مسؤل و دي چې خپل کاري راپورونه و دي ادارې ته ورکړي
ستاسو هدف ترې چې دغه یو اداره تاسو اصلس نورسته د دغه ادارو هڅو کارونو ساس پر کارونه باندې به تاثیر کړي
مېون سب لکه څنګه چې ما مخې ویل کچېرې دی یو کار لپاره چې قانونن واک یو ادارې ته ورکړل شي او نورې ادارې د سره پیدا کیږي چې قانون نه لري او هغه هم د چې غوښمه موږ دې نه وړي په دې پر وړاندې مبارزه کوو دا پښتنه کله تاسو نه هم کومې وان سب سي آیا دا کار به د خواله خو د ځکه به د منفيګري خو د غوټوي خبر
چې دا سده افغان ولسمشر هم د خبرې کې چې اداري فساد ډېر دی او زه به یو رقم په دوه کلونو کې مبارزه وکم یا اصلاحات راولم یو وزیر هم هم د خبرې په کانفرنس کې درېږي تاسو ادارې مشر هم د خبرې کې بیا ولې ټول په خپل منځ کې ومژغینه جوړي د ټول مسولیت یا تاسو ادارې ته یا بلې ادارې ته نسپاري ولې د همژغینه رامنځته کیږي
د سکلن جګړه یا د سکلن جګړې ناورین یا ناخوالی دا به د نوې سیدا د دې په کولو په یو ورځ ورځ کې او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هم د سیولند محل مبارزه نه ده دا وړي عمر ته ضرورت لري تر څو په ډیرو خو طریقو سره د دې ناوړه په دې پر وړاندې مبارزه وشي مخکې ما تاسو ویل چې په هیڅ توان په هیڅ قدرت تر دې دمه د سیو هواد نه پیدا شوی ولو که هغه هر انرژي هر ټکنالوژي هر څه ولري چې هغه دا وایي چې ما فساد لمنځه وړي
خو بل کړي
هغه دا وایي چې ما ګراف کم کړي د افغانستان فعلی حالات د افغانستان فعلی وضعیت تاسو هم مالوند و ما هم مالوند
ډیر مننه اتمر سم محترم زما د سوال تاسو څخه د افغانستان کې یو ولس ادارې د اداري فساد پر ضد باندې مبارزه کې پی اصلاح سره او تر څنګه افغان مشران حکومتي مشران هم دا خبر کوي چې په هیواد کې فساد ډیر دی نړیوال مرستندویان هم دا خبر کوي چې په افغانستان کې فساد ډیر دی او خپل د دې ادارې مشر اعتراف کوي چې قوي سیاسي اراده نسته اصلا اساسي علت په څه کې دی
مننه تاسو استاذ محترم او اوریدونکو ته جناب زاهد صاحب ته زمونږ کې هیله او پیرزینه اول مونږ په دې باندې بلګ زرا تفصيلي خبرې کوو چې خپل د فساد ادارې څه توای فساد د هر نوع سوء استفاده د دولتي مقام نه او یاد دولتي مسات او مربوط مقامات نه سوء استفاده هغه فساد اداري دی د دې ریخي په فرهنګي او اجتماعي برخه کې دی کته سیسمون ټول نه وګوري ډیر ښکاله مخ کې دغه زما یادیږي ځکه مخه وخت کې ما دولت کې کار کاوه په افغانستان کې د خلکو عمومي طرز تفکر یا هغه د دوی مذهبي فکر د نن نه ډیر توپیر درلود په دې معنی چې په هغه وخت کې د خلکو ذهنیت داسې و چې دوی د فساد د پاره زمينه یا په هغه باندې د عقل معتقد نه وو که یو ځکه به رشوت خور پیدا شو ټول خلکو به رشوت خور پیژنده حتی د هغه زوی ته به په خسترګانه کتل چې دا د رشوت خور زوی دی په تور د مثال هر هغه ټولنه وي ډیر بار زخت دی هغه کې ټولنیز ارزښتونه په خټوګه مراد شي په تور د مثال ډیر ساده مثال تاسو کتا سي خپل بوټ واړې چران کې یو ځته یو بوچی ته ورځي چې دا بوټ زما رانکا او کدا په واس د لاس رپې تاسو نه 50 نه غوړي دلته دغه مان لري چې دغه ټولنه کې دغه ټولنیز ارزښتونه ډیر لوړ دي ډیر ښه بل سیاسي اړخ دی څومره چې قانون ضعیفيږي څومره چې قانون نه تطبیقيږي او څومره چې په ټولنه کې د هرام د قدرت کسان یا د اجرایه قوې کسان ډیر ایمال نفوس کوي د خپل د قدرت نه د قانون پر ضد د قانون د پلي کېدلو پر ضد هغه مره فساد په ټولنه کې ریښې غلوي اقتصادي هم دا دی چې په ټولنه کې د پیسو د ویش غیر عادلانه کېدل اقتصادي رکود په تور د مثال نشته د پیسو تورم
دا ټول شانت شته چې اتمر صاحب اشاره وکړل لارې ولې نه برابرې شي د غستون ځای حل
سي زمارز دا دی دا خو دا نظام دغس دی چې ما تاسو ته ارزو کړ. بل اداره ده ځینې ځایونو کې دغسې ادارې جوړېږي چې اداره د شخص لپاره جوړېږي، دا د فساد زمینه برابروي. په راس د اداره کې
مثلا د اوس په افغانستان کې په اوسني حکومت کې که مثال لکی
اوسني حکومت دغه نظام د چانه جوړ شوی، ډېر متاسفانه ډېر بربند دی تاسو ته وایم، ځکه سوال
مهرباني
تاسو ته وایم دغه نظام په تنظیمونو په سمتونو په توکمو باندې وشل شوی دی. دا خپل د نظام د بربادی او د نظام د بدنامی سبب ګرځېدلی. هغه کسان چې په دغه نظام کې دي دوی په خپل استعداد او په خپل پروفیشنالیټي نظام ته نه دي راغلي، دوی یو زور دی. تاسو باید په تېر انتخاباتو کې چې یو چا ویل چې 5 وزارتونه زه غواړم، معاونین په مختلفو توکمونو پورې مربوط دي، معاونین په مختلفو تنظیمونو پورې مربوط دي، معاونین چې په بامیانو کې په بیسودي کې ځان اچوي چې که د هزاره قوم دغه ارزو پوره نه شو زه قطعا معاونت ته نه ځم. یعنی د دوی برداشت داسې دی چې دوی د نظام دپاره کار نه کوي، دوی د توکم دپاره کار کوي، دوی د خپل تنظیم دپاره کار کوي. نو دغه خپله عامل د دې دی چې خپله نظام بې ثباته شي، خپله نظام کې فساد یوازې دا معنا نه لري چې څوک پیسې دي واخلي، اختلاس دي وکړي. غیر عادلانه مقررول، سم ګرایي، ژبنیز مسایل په پام کې نیول سره، او د مقام نه د خپل د قدرت نه سوء استفاده، یا د فامیل په نوم، یا د دوست په نوم، یا د قوم په نوم، یا د سمت په نوم، یا د ژبې په نوم، دغه ټول په فساد اداري کې شامل.
که داسې وایم چې ولسمشر کرزی وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د اصلاحات لپاره جدي ګامونه واخلي، او پر 14 داسې ټکو کار کوي چې اصلاحات به راولي، اداري فساد به ورک شي، بیا هم همدغه خلک په دې حکومت کې شته، بیا هم همدغه کسان چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړل، څنګه به د مبارزه کېدلی شي؟
همدغه تشویش وردی صاحب، تاسو وګورئ، زه داسې نه وایم چې دوه کاله کم کار کم وخت دی. دوه کاله کې رئیس جمهور صادقانه عمل وکړي، که کوټلي ګامونه واخلي، د دې امکانات شته. زه دوی ته توفیق غواړم د خدای نه، خو زه په دې باور نه یم چې رئیس جمهور دومره قوي شي چې په دغه دوه کالو کې هغه کړۍ چې د دې شاوخوا را چارپیر دي او دا یې سر کړی ده، په دې وتوانېږي چې دغه کړۍ دی مات کړي. او تر څو چې دغه کړۍ دی مات نه کړي، دغه ټیم دی جوړ نه کړي، زه فکر کوم فساد اداري د لاندې نه شروع کیږي. چې تاسو د لاندې نه که اوبه د پاسه خړي، نو د لاندې نه تاسو اوبه نشي پاکولی. رئیس جمهور ته دا پکار دی چې دی غواړي چې واقعا په دې دوه کالو کې دا 14 مادې خپل تطبیق کړي، وړاندیز یې چې کړی، نو دا عملاً اول تصفیه د خپل د ادارې نه، خپل د دفتر نه شروع کړي، بیا همداسې وزیرانو ته دلاړ شي، بیا همداسې ښکته راشي. هغه وزیران چې همدا اوس دوی متهم دي په دې فساد کې، همدا اوس متهم دي د ځمکو په غصب کې، همدا اوس متهم دي د کنټراکټونو او قراردادونو په اخیستلو کې، همدا اوس متهم دي د حقوق بشر د نقض کولو، د ښځو د حقوق د نقض کولو، همدا اوس په بانکونو کې دوی پیسې دي په اختلاس متهم دي. نو د دوی نه د شروع کې بسم الله ټول کسان معلوم دي، د مبارزې عالی اداره هغه کسان په ګوته کړي دي، ولس یو ځیکه لست دی، دوه بل ځیکه لست دی، یو سلو څو بل ځیکه لست دی. دغه ډېر پروژه ده، لوی پروژه ده چې دا کار دی پیل.
ډېر مننه تاسو سب تاسو بیرته راځم. زاهد صاحب محترم، ستاسو ادارې په څرګند ډول باندې چې وویل په د اپریل میاشتې پر 24 باندې هغه تاسو د اوبو او برېښنا د وزیر نوم یاد کی، یعنی پر هغه باندې دا تور ولګي دي چې اویا میلیونو ډالرو په ارزښت په هرات ولایت کې د یو ځمکې په غصب کې. د دې ترڅنګ د ریپورتونو لمخې ستاسو د ادارې ځینو چارواکو ویلي چې یو 3 سیاسي 9 داسې نور قضیه هم شته چې په هغه کې د وزیرانو څخه نیولې تر مامورینو پورې دوی په اداري فساد تورن دي. کېدای شي ممکنه ده چې د دغه دوسیو په اړه معلومات راکړي؟
مننه میوند صاحب، هغه څه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د اوبو برېښنا د وزارت په اړه، هغه په خپله ډاکټر صاحب وزیر الدین خبره په ډېر واضح توګه تاسو ټول میډیا ته ویلې، هغه روښانه در اوسېده چې د نورو داسې چا چې دغه دوسیې دي او دغه په اړه وضاحت کور. یو شی باید له یادونه باسو چې قانون په ټولنه کې و عامه وګړو ته هم ډېر عزت کتلی دي، او هم دا نه چې خدای مکه یو څوک یو چا باندې څه یو موضوع یو چیرته عرض کوي او د دې عزت په پام کې ونه نیول شي. ګورئ لکه څنګه چې موږ درې مرحلې لرو چې هغه اتهام د مزونیت او اتهامیت او بل اخر نه هیده چې رسیږي مجرمیت، چې یو څوک مجرم کی یا لکه نظارت خانه د توقیف خانه د حبس ده. په دې معنی چې دغه مراحل قانوني مراحل باید په پام کې ونیول شي. په بعضې موضوعات چې اداري فساد سره د مبارزې عادي ادارې د خپل قانون مطابق کوم صلاحیتونه او کوم واکونه چې د قانون په رڼا کې او د یو شپېتم ګڼه فرمان د رئیس جمهور څخه ورته ورکړل شوی دی، هغه په رڼا کې خپل کارونه چې کړي، هغه د لا وضاحت لپاره و مربوطه ادارو ته لیږلی دي چې هغوی دې باندې کار وکړي، هغوی دا نور کې وڅېړي تر څو نهایي پایلو ته ورسیږي.
زما د پښتون یو برخه چې پاتې سول هغه ده چې تر اوسه پر ستاسو د ادارې سره څو قضیه سته؟
د کال نه هاتیم نه تر دې دمه پورې تقریبا څه کم زیات 115 نوي دوسیې لیږل شوي لوی سره نه لري.
په دې کې لوی قضیه به د چای کینو مونږ نه یوازې وایس چې رئیس به وزیر
وي. جناب میوان صاحب، که چېرې د سنا څه د علمي بحث خواته لاړ شو، جرم و جرم غلا غلا
بله
زموږ په درېیم ماده د قانون کې
بله
اتلس موده په ډېر سرحد سره ویل شوي، اما هلته یې ګوره اندازه نه ده ټاکلې که یو څوک اختلاس دي ډېر میلیونه ډالر وکوي هغه د مجرم مو چې نه هغه وپېژندل شي او هغه د میډیا ته وښودل شي، او که چېرې مثلا جناب میوان صاحب هر هغه اداره چې د خپل قانوني صلاحیت او هغه پورې باید و ملت ته جواب دي او خلکو ته جواب دي بل د ادارې کار کړی.
زما سوال دا و چې ستاسو اصول سره سم، ستاسو د قانون سره سم، دغه کسان چې تاسو تورن پیژندلی دي په دې کې لوړ پوړي افغان چارواکي شامل دي کنه؟ زما یو کس چې ما مخکې ورته اشاره وکړل او هغه ستاسو ادارې مخکې تورن کړی
و. میوان صاحب درې ورځې مخکې جناب ډاکټر صاحب عزیز الله الدین تاسو راډیو هم هلته سره یو په ډېر صراحت سره ویل چې موږ سره د مختلفو اشخاصو د سیس موږ د ترن لپاره لیکلي او عدلي او قضایي ورکانو ته ځینې بررسیان دي ګمرکونه دي چې هلته د اختلاس موضوعګانې دي چې ډېر غټ غټ مبلغونه دي او یا هم د ځینو د ځمکو
که تاسو کولی شئ چې مبلغونه لنډ وایس مشکل نشته،
ځینې د ځمکو بررسیګانې دي چې غصب او همدي ادارې هغه بررسي کړي تر څو موږ دغه ځمکې د اشخاصو دولتي ځمکې د اشخاصو افراد نه وخلف دغه دوسیه موږ په مربوطه ادارو ته ولیږو. ډېر داسې کارونه سوي دي چې تقریبا د دې په میلیاردو افغانۍ ارزښت لري. ده
د دوسیې چې تاسو استولې دي بیرته تاسو ته پایلې راغلي دي؟
بله، په خپل وار سره پایلې راغلي دي او ځینې اوس هم تر پروسس لاندې دي، مربوطه ادارو ته رسیدلې دي، تر کارونه لاندې دي.
په کوم برخه کې ستاسو سره د قضایي ادارو همکاري نه ده کړې چې ښاغلي لودین صاحب ګیله کوله چې را سره عدلي او قضایي ادارې لازمه همکاري نه کوي؟ څه وخت مخکې هم دا خبره کړې وه
ځینې اداري ستونزې شته چې دغه اداري ستونزې باعث دي ځنډ په یو کار کې، لکه څنګه ستاسو په خپل نه مقدمه کې ویلې چې موازي ادارې تشکل دي موازي ادارو باعث دي ګرنه ده چې فساد له منځه نه ځي کېدای شي، څه کار مو هم ګټور نه ورته کړی. اوس زمونږ اړیکې د عدلي او قضایي ارګانو سره بالخصوص د محترم لوی څارنوال سره ډېرې ښه اړیکې دي او فعالې اړیکې دي.
ډېره مننه اتمر صاحب. زاهد صاحب هم دا خبر وکړه چې ځینې قضیې شته او ځینې دوسیې شته چې د عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. دغه ډول دوسیې چې راپورته کیږي یا میډیا ته یا رسنیو ته رسول کیږي، د ریپورټونو له مخې ستونزه دا ده چې بیرته دې ملاتړ کیږي، پر یوه خوا باندې که د مبارزې نړیوال کیږي، پر بله خوا بیرته بیا هم دا خلک دفاع کیږي، دا یو ستونزه بنې ستاسو فکر؟
په یقین سره خپل رئیس جمهور ول په خبرو کې یو میاشت یا دوه درې هفتې مخکې ما خپل اوریدل چې خپل رئیس جمهور ویل چې لوړ پوړي چارواکي د جمعې په شپه یا د رخصتۍ په ورځو کې انقره ته ځي، ترکیې ته ځي، دوبای ته ځي، هندوستان ته ځي، د ساتیرې لپاره. تر دې هده پورې رئیس جمهور د دې نه خبر دی کنه؟ که تاسو وګورئ په یو معاش چې سړی په دغسې اقتصادي شرایطو کې په کابل کې ژوند کوي، هغه به چېرته دومره پیسې پیدا کوي؟ هندوستان ته ځي، بیا کمبل ځي، ته به هم ځي، بیا بېرته راځي. او ضرورت د دې څه شی دی؟ دوی د څه شي دپاره ځي؟ ډېر نور خبرې موجود دي. یعنی خبره دا ده چې دا ډېر عام دی، یعنی د رئیس جمهور نه نیولی تر ما او تا پورې ټول په دې خبر دي چې نظام کې فساد تر دې حده پورې دی چې لوړ پوړو چارواکي ټول په دې کې ککاړ دي. او هغه کسان چې پیژندل شوي دي، تاسو وګورئ، لکه زه نه غواړم چې نمونه واخلم، د بانک د افغانستان بانک رئیس مثلا، د پخوانی د مهاجرینو د چارو وزیر، همدغسې د حج اوقاف وزیر، د آریانا رئیس، او همدغسې ډېر نور کسان. دغه لیستونه، لانګ لیستونه په اصطلاح، ټول مطبوعات په دې باندې خبر دي. خو مشکله خبره دغه ده، دوی تعلق، د دوی ارتباطات د هغه کسانو سره دي چې دوی ډېر زورمند دي، په نظام کې ډېر قوي دي. حتی د رئیس جمهور زور هم په دغه کسانو باندې نه رسیږي. زه همداسې فکر کوم، د رئیس جمهور زور په یوالي باندې هم نه رسیږي، اوس چې والي د یو ځینه واخلي او بل ځای ته تبدیل کړي. دغه خپله د نظام ضعف دی، او نظام کله ضعیفیږي؟ نظام هغه وخت ضعیفیږي چې قانون هلته موجود نه وي، ځکه د قانون دپاره ټول باید مساوي. زه نه غواړم چې رئیس جمهور ملاتړ وکړم، خو مقصد زما خبره داسې دی چې یعنې حداقل دی په دې قانع شوی دی چې د دې په نظام کې دغه فساد موجود دی.
اتمر صاحب، یوه خبره که داسې وکړم چې د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې یو کس تورن کړ، یو وزیر تورن کړ، په سبب بیرته په کانفرنس کې همدغه ولسمشر بیرته ورته وایي چې دا زموږ یعنې یو لقب ورکوي، یعنې که یې وس نه رسېږي ملاتړ.
صحیح خبره ده. یو خو دا دی چې د رئیس جمهور طرز تفکر دی چې هغه هره ورځ فرق کوي، نه یوازې په دې برخه کې، په هر مورد کې سیاسي موقفونه هم د رئیس جمهور د یو میاشت نه بلې میاشتې پورې فرق کوي. هغه بېله خبره ده. خو
په دې کې اتمر صاحب ډېر کورني عوامل دي که بهرني عوامل هم
لري. دا داسې نه دي چې تاسو که فکر وکړئ چې په نظام کې دغسې یو کس دی چې هغه دغه ټول کارونه کوي، د رئیس جمهور زور پرې نه رسېږي. نه، دغه زموږ او تاسې هر والي متاسفانه دا د یو هېواد نماینده دی او هغه هېواد د هغه نه ملاتړ کوي. همدا تاسې څو ورځې مخکې ولیدل چې یو څوک متهم شو په خیانت ملي باندې، هغه سړی ناست دی په ولایت کې قرار سرې سترګې ګرځي، ځکه د دغه نظام زور په هغه باندې نه رسېږي. هغه وایي دا کار ما کړی، اوس هم کوم او رښتیا هم وایم.
ډېر مننه اتمر صاحب. زاهد صاحب، افغان ولسمشر د ټوکیو کانفرنس څخه تر راتګ وروسته وویل چې پر څوارلسو ټکو باندې چې مخکې مجاهده ونه وکړه، پر څوارلسو ټکو باندې کار کوي او دا په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره او د اصلاحاتو لپاره. ستاسو اداره هم د دغه اصلاحاتو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره کار کوي. ستاسو څخه هم ځینې وړاندیزونه اخیستل شوي دي، په دغو ټکو کې شامل دي که اخیستل شوي؟ کوم ټکي به له تاسو اخیستي وي یا ستاسو کوم وړاندیزونه به یې اخیستي وي؟
ګوره، د موږ مشورې ښې مشورې، موږ خپل قانون، یعنی ما مخکم ویلی چې په افغانستان کې اداري فساد په وړاندې مبارزې یو اداره شتون لري چې هغه دغه اداره ده، او یو قانون شتون لري چې کچر کړی چې همدغه ماده څه دي. نه،
تاسو اوس که مشوره اخیستي نو زموږ د قانون څه به اخیستي وي؟
قانون په افغانستان کې وجود لري، اداري فساد په وړاندې مبارزې، او زه بیا هم البته د ما شخصي نظر ده چې کچر من غواړو چې اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړو، باید مربوطه قوانین او ټول نافذه قانون د افغانستان باید په ډېر جدي توګه سره تطبیق شي، او خاصیتونه چې دي هغه باید یو شان او هم باید تطبیق تر څو موږ په اداري فساد باندې مبارزه وکړو.
ډېر مننه اتمر صاحب. دغه د اصلاحات رسول لپاره د ولسمشر کرزي دغه څپر رستي کې چې درسته پر لا ډېر سرګن نه دي، په دغه ټکو کې د یو افغان سیاسي کارپو په توګه باندې ستاسو په نظر باندې کم ټکي په نظر کې ونیول سي که په لنډ ډول ته وایي چې اصلاحات راوستل سي او افغانستان د اداري فساد او ستونزو څخه خلاص
وي؟ که تاسو هر وخت خپل اشتباه ونیسي، هغه وخت صحیح وخت دی. موږ باید پرېنږدو چې موږ اشتباه ته ادامه ورکړو، او کله که په دې اشتباه ته ادامه ورکړو نو هغه موږ خیانت کوو. په حقیقت کې راتلونکي دوه کاله که رئیس جمهور واقعا داسې هوډ ولري چې دوی شي کولای چې دغه هوډ خپل پر ځای کړي او د فساد پر ضد مبارزې ته ومرکی، کدا پایله می منځ دی او فرهنګ دوه کاله دا عام شي، دا هم ډیر لوی غنیمت دی او موږ به یو مرحله تکمیل کړی. یعنی که دغه فرهنګ ادي اقل موږ دغه ومنو په دغه دوه کاله کې چې دغه مبارزه شروع شي او په دې ټولو سکتورونو کې دوام پیدا کړي، دا هم زه فکر کوم یو لوی موفقیت به وي. د دې وړاندیز دا څوارلس مادې هر شی ښه شی دی. زه په دغه څوارلس مادو کې داسې شی نه ګورم چې هغه ښه نه یا اول اقدام د خپل د رئیس جمهور اقدام دی. زه دې ته په دې باورم چې دی دغه مبارزه علنا اعلان کړي، دغه شروع کې پیل دي کی کنه، اوس هغه خبره ده چې هغه پیشو ته څوک دا زنګ وراچي. دغه مهمه دغه مرحله باید شروع شي. دغه هر څوک چې دی که فلاني وزیر دی که فلاني رئیس دی که فلاني چارواکی ورور دی که خورای دی که وراره دی که څوک دی، نو دغه زنګ یو ځل واچوي، دغه سړی محکوم کړي، زندان ته ولېږي، او دغه بیرغ پورته کړي چې ورور دغه مبارزه موږ شروع. بس دې سره به د خلکو زه فکر کوم د خلکو تایید او د خلکو ملاتړ به د رئیس جمهور سره ډېر زیاتی، او خلک دې ورځې ته سترګې په لار ناست چې رئیس جمهور دغه کار به شروع کړي.
اتمر صاحب، د بحث وخت ختم دی، په نتیجه ګر کې غواړم له تاسو داسې وپوښتم چې په ډېر ساده توګه باندې چې ولسمشر کرزی هم وایي چې اداري فساد دی، نور لوړ پوړي چارواکي هم وایي چې فساد دی، مسؤول ادارې او عدلیه او قضایي ادارې هم وایي چې فساد موجود دی، څنګه کېدلی سي چې دغه ټولې ګیلې او دغه ټولې ستونزې حل سي او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وسي؟
تر څو چې دا یو فرهنګ ونګرځي زمونږ په ټولنه کې دا غیر ممکن ده. په نور ځایونو کې زه یو وخت کې ډېر یو لنډه کیسه کوم تاسو. یو ځای کې مونږ په خارج کې موټر کې سوار وو، خو متاسفانه پنځه کسان په دې موټر کې سوار وو. کله چې هر موټر زمونږ د خوانه تیرېده، مونږ ته به یې کتل او د ډریور ته به یې اشاره کوو. زه ما داسې فکر کوم چې دا دغه موټر پنچر دی کوم ټایر یې نو وروسته مې د ډریور نه وپوښتل چې ته دا ټایرونه وګوره چې کوم یو پنچر دی ډریور ویل چې نه دا پنچر نه دی مونږ پنځه کسه په دې موټر کې سپارې دي دې قانوني حق څلور کسه دی یعنې دا یو فرهنګ و کنه هلته چې هر غیر قانونی عمل د خلکو د خوانه ورپېژندل کېدل او توقف ورته ورکول کېدل که تاسې په یو مغازه کې یو روس ترکاری وګورئ دا حق لري چې هغه وخت لیسته واچوي تر اوسه پورې دلته دغه فرهنګ نه دی هم شوی خلک ګوري چې غلا کېږي خلک هېڅ اقدام نشي کولی دې کوي ځکه چې خلک پوهېږي چې زما اقدام یوازې دې نه چې ما ته ګټه وکړي ما ته تاوان کوي خلک پوهېږي په یوه اداره کې رشوت شته دی زه خپله پوهېږم په یوه اداره کې رشوت شته دی زه چاته نه شم ویلی دغه ده زاید صاحب دلته راسره ناست دی زه پوهېږم که دې ته هم ویلی به سبا به ما باندې داسې کیس جوړي چې دا ثبوت کوي دا داسې کوي دا هغسې کوي دا ډېر مشکله نو دا یو فرهنګ کله چې شي که فرهنګ وګرځي نو دا ټول مبارزه زموږ تاسې کامیابه
خو کاشکې چې د افغان حکومت نور مسؤول چارواکی او د لوی څارنوالي چارواکی هم دلته راسره وای چې هغوی هم خبري کړي وای خپل نظر ورکړي وای خو وینې راغلي د دې څنګه د مشران جرګې شکایتونه اوریدل کمیسن مشر ډاکټر زرمای زابلای چې هغه هم وعده کړی و چې راځي بلته به برخه راسره خلی لبعد مرغ نه راغلي زاهد صبر ستې پښتون به ملت تاسو څخه داسي په افغانستان کې د اداري فساد د شی مبارزه لپاره چې د مبارزه کامیاب سي او ټول ستونزې حل سي وسره او افغانستان له دې ستونزې خلاصي ستاسو وړاندې سړي څه غوښتنه لري کوم ټکي باید په نظر کې ونیول سي چې نور ټول مشکلات سره حل سي
ډېر مننه میوان صاحب یو خبر ده چې جناب به اتمر صاحب ته دوه ایم سي د اداري فساد په وړاندې مبارزه په څوار لسمه ماده کې هر هغه چا ته چې موږ ته کچیر اطلاع راکوي یا مثلا موږ سره همکاري کوي پای کې ډېر سره حد سره ویل سي چې موږ بکلک ملاتړ دی هو سو
نو موږ تاسو نه ډاریږو چې نور نه ډاریږو تاسو نه هم ډاریږو
موږ به دوی ته هتا مکافات
څوک په لاس تاسو ته درکې یو وڅ بیری
بله مکافات کې یو ته د ما غوښتنې د دې چې کچیر موږ وکول موږ غواړو چې یو واقعا یو ودان پاک او سالم افغانستان ولرو نو راځي چې ټول په ګډه لکه څنګه چې اتمر وسه ویلې چې دغه یو فرهنګ په ځان کې قوي کو پیدا کو چې موږ دې نه وړ پدې په وړاندې ټول مبارزه کو په دې معنی چې کاغه عام وګړي دا کاغه دولتي چارواکي دا کاغه ډرایور دا کاغه کلینر دا کاغه هر هغه څوک د سیمسن تاکاري سرک په غاړه خرڅي یو مسله بل مسله دا ده چې کچېره واقعا د ادارو ترمن صادقانه همکاري وي ټول په ګډه دا هوټو کړی چې موږ را دي په اوړ په دې په وړاندې مبارزه وکړو راځي دا وکړو بل غوښتنه مې ستاسو رسنۍ نه داده چې تاسو هم تر خپل توانه د دې نه وړ په دې په وړاندې مبارزه وکړئ یعنی د دې ازرار و خلکو ته وکړئ چې د اداري فساد شتون په یو ملک کې د دې ضرور نه ضرر یا ناوړه ګټې یو شخص نه دی متوجه دا د ما اولاد ته متوجه دي تاسو اولاد ته متوجه دي د ما ورونو ته هر وګړی چې افغانستان کې هر افغان چې په دې خاور کې ژوند کوي د دې ضرر ودی ته متوجه ده یعنی د تاسو ملاتړ ته هم ضرورت تاسو باید هم په دې اړه همکاري وکړي عامه پوهاوی پروګرامونه باید له دې طریقې وړاندې یعنی په مجموعن کې وټول ملت وټول افغانان باید یو کلک هوډ ولري تر څو د نړۍ په دې په وړاندې مبارزه وشي
ډیر مننه زاهد صاحب ازادي رادیو خو ټول مر کوشش کوي چې پر حقایقو باندې بحث وکړي خبري وکړي خو په دې برخه کې تاسو همکاري هم زموږ لپاره ضروري ده
جناب میوان صاحب اخر کې بزره د ډاکټر صاحب عزیز الله الدین پیغام وتا سبیا هم وایم چې هغه همیش دا ویلي او هر افغان ته دا ویلي چې د دفتر دروازه او د منګ دی